Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا 14 او د جون 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي ویلي د دغه کمیټي غړي کولی شي له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټي جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړې ته رسیدلی چې د کمیټي هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. جمهوري غوښتونکو د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي کلکې نیوکې کړې، خو ولسمشر جو بایدن د دغه بهیر ننګه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به په لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او خبرو اجنډا نه ده واضح کړې. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بین رابرتس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په 1/16 خیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی. د استرالیایی ځانګړو ځواکونو په خوانی سرتیری 44 کلن بین رابرتس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلودلی دی. رابرتس سمیت چې د استرالیا د یو تر ټولو ویاړلي سرتیري په نوم مشهور وو، په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوه وبایلله چې درې ورځپاڼې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیایي متخصصینو د 2023 کال له پیل څخه تر مې میاشتې پورې 115,000 افغانانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. IOM پرون دوشنبه پر خپل ټویټر وویل چې دغو کارپوهانو د رواني زده کړو په فعالیتونو کې هم مرسته کړې ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان دا هم وایي چې د دوی متخصصین په افغانستان کې د کړکېچ او ناورین ځپلو افغانانو سره مرسته کوي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اورئ. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه ترسره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اژانس د خبر له مخې د مارچ میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه به څېړنې زیاتې کړي. گروسی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر پلاوی په یو غونډه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې د هغه څه یو برخه چې دوی وړاندوینه کړې و عملي شوې، خو ټول ژمنې نه دي پر ځای شوې. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی دی. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د ناروی د کډوالو شورا په کندهار کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپل کار د بیا پایل خبر ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان په شمال کې د لسګون جنو د مسمومیدو عاملین ونیول شي. د لومړنۍ دورې د غوز د کوونکو ته څه پیښ شوي؟
لومړنی درسی ساعت کې چې شاګردان مکتب ته تللي وو مسمومي شوي دي. زړه بدوالی، ساه لنډی او سردرد ورته پیدا شوی وو.
د کابل پوهنتون استاد او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي د اجازه نه ورکوي چې د تلویزیون ودانۍ په مدرسې بدله شي.
ته په خپله خواښه راره دلته اکوړه او اقانیه مدرسه نشي جوړولی، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
او د مومندو او باجوړو قومي مشران پر ډیوران کرښه د ناواپاس لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چانه منګه بند شوي، دا مړی ژوندی منګ د چا څخه ختم شوی دی. انشاءالله ناواپاس به کولاوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناروې د کډوالو شورا NRC په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښ یو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینه و نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینه او ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلي ګلنډ تیره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولي. ایګلنډ په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډیر ژر نهایي شي. طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان یې په بشپړه توګه له افغانستانه وویستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر هغې مخکې 3 ډسمبر په نړیوالو او کورنیو موسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پریکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو موسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندوی ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندوی ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیايي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا ومومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د خزینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو ترڅنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي.
په همدې حال کې یونیسف د یاد ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو په مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا 80 وړې نجونې په 2 ښوونځیو کې مسمومې او روغتونونو ته انتقال شوې. طالبانو له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړې، خو له شپږم ټولګي ښکته نجونې هم په ځینو سیمو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملینې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا 80 نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښوولي. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پېښ وي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا 80 نجونې او د هغوی د 2 ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې ښایي 2 وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب چارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومې شوي. د سرپل د پوهنې رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیټډ پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي.
ساعت اولی درسی وقتی که شاگردان در مکتب میرن
لمړنۍ درسی ساعت کې چې شاگردان مکتب ته تللی وو مسمومی شوی دی، زړه بدواله، سالنده او سردرد ورته پیدا شوی وو. سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپولی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د دې پېښې په عاملینو پسې ګرځي. داسې انګېرل کېږي چې د 2021 کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومي شوي. په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومي شوي چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پېښې کمې وي، خو په ګاونډي ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې رسنیز فعال د ژوندون ټلویزیون مشر او د کابل پانتون استاد پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو پر رسنیو د فعالیت کړي تنګ کړي. په دې اړه راپور درته وړاندې لرو، خو اوس راځو دې ته چې طالبانو د همدې محدودیتونو او کړي تنګولو په دوام مدني فعال متی الله ویسال څه باندې دو میاشتو راهیسې په توقیف کې ساتلی، خو لا یې هم همکاران او کورنۍ نیوکه کوي چې دوی نه دي توانېدلي چې له متی الله ویسا سره په توقیف کې وګوري. دوی له طالبانو غواړي چې ویسا چې د دوی په ټکو د پوهنې فعال وو ژر تر ژره له توقیف او بنده خلاص کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متی الله ویسا همکاران د نوموړي ژر خوشي کېدل غواړي. یو له دوی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
خو متاسفانه چې د دې پر ځای چې باید تشویق یې سوی، د دې پر ځای چې سپورټ یې سوی وای، د ولس لخوا څخه، د حکومت لخوا څخه، هغه په داس ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله ویسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشي سي او د ده د کارونو ستاینه وسي.
دغشان د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متی الله ویسا سره یې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي، ازادي راډیو ته وویل:
متی الله ویسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لیرې پرتو ولسوالیو، سیمو، کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متی الله ویسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو، په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کړسند ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود، په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې ویسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی هغه ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرسي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوې، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې ویسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یوه نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې ویسا د طالبانو
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق،
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی او له بلې خوا د رښتینې عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول کېږي.
شکې چونین جرم شما گرفتار میشین.
د یادونې ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاع نو بنسټونو د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبريالانو، د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مظاهره کوونکو خوځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د مطیع الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د مطیع الله ویسا او افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بېلابېلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موریدل چې طالبانو پر رسنیزو او مدني فعالانو کړی تنگ کړی او په دې ترڅ کې د مطیع الله ویسا په ګډون یو شمیر فعالان له اوږدې مودې راهیسې په بند کې ساتلي، کورنۍ او خپلوان یې ادعا کوي چې لا هم نه دي توانېدلي له هغه سره وګوري. بلخوا په افغانستان کې یو رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلاکې نیوکې کړي او طالبان یې تورن کړي چې غواړي اوس د دې تلویزیون په ودانۍ کې یوه مدرسه جوړه کړي. ښاغلی یون پرون په دې اړه په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کړې چې جزئیات یې د صفی الله سانکزي په دې راپور کې و.
ژوندون تلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنۍ اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه تلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. ښاغلی یون د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې اجازه نه ورکوي د تلویزیون پر ځای مدرسه جوړه شي.
ته په خپله خوښه قراره دلته کوړه او قانې مدرسه نشي جوړولی، هغه خبره نشي د پځې او نه چیرو ټانک جوړولی چې ته په تجارتي مسایلو باندې ورکې، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
یون همداراز ویل هغه کسان چې په بېلابېلو دلایلو لس تر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي، د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یوه رسنیزه خبرتیا کې بیا د تلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیونه افغانۍ یاده کړې او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د ته تاوان ورکړي. هغه په خپله وینا کې هم دا خبره یاده کړه.
زه ځمکنه بيخي تیر ځمکنه تیر دا قرارداد زما وصولي فسخه کوي، سما ته سبا ته جنجال نه، ما ته ولس پیسې راکړي بیا راته وشي ورور ولې دا قرارداد فسخه کوي؟ وصولي فسخه کوي مشکل نشته، مګر په زور رانه سي فسخه کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتې دونکو محدودیتونو شکایت وکړ او ویل طالبان ورستر بلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د ښاغلي یون څرګندونې رد کړي. په اعلامیه کې راغلي چې له ژوندون تلویزیون سره په تیر جمهوري نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانیو کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابراتو وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون د تلویزیون او د مخابراتو وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد تلویزیون مشر ښاغلی یون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته 1095 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړي، خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللی وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو سهارنی خبری مجلې ته غواکې
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واوري چې د باجوړو او مومن قومي مشران هڅه کوي چې د نواپاس لارا چې پر ډیوران کرخه پراته ده پرانیزي، او د کونړ او باجوړ د ولسونو ترمنځ د تګ راتګ د غلار له شلو کلونو وروسته د ولس پر مخ خلاص کړي. پاکستان د غلار په دې پلمه تړلې چې ګواکې د ناامنیو مخنیوي کوي، خو د غلطه ولسونه پاکستان تورنوي چې په لوی لاس ورونه قومونه سره بیل کړي دي. په دې اړه راپور هم وروسته راځي. خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
د نیو لاینز ماګازین په نوم مجلې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی راغلی چې په درسته نړۍ کې ژورنالیستان او د بشري حقوقو ملاتړي چې اکثره یې افغانان دي په افغانستان کې له زده کړو د نجونو د مخنیوي ورځې شمیري. مجله زیاتوي د نجونو پر زده کړو بندیز د طالبانو له لوري پر ښځو د ګڼو قیوداتو د اوږده لیست یو مورد دی. مجله د طالبانو له لوري د افغانستان د نیمایي نفوس محرومول او ځپل نوې خبره نه بولي او وایي چې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو تر لیږلو مخکې په نوې میلادي لسیزه کې هم طالبانو ښځې له ټولو حقونو بې برخې کړې وې. نیو لاینز مجله کاشي امریکا او ناټو د نورو کارونو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو لپاره هلې ځلې کولې، خو د دغو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو بیرته همغسې اقدامات پیل کړل چې د واک په لومړۍ دوره کې یې عملي کول. مجله د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات یو منظم جنسیتي اپارتاید بولي او وایي چې طالبانو د 2020 میلادي کال په اګست کې کابل ته له ننوتلو سره هغه ټولې بریاوې له ښځو واخیستې چې په تیرو دوو لسیزو کې په سخته ترلاسه کړې وې. ګڼو لویدیځو رسنیو او خپرونو د افغانستان د سریپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د شپېته زده کوونکو نجونو د مسمومیت موضوع ته کتنه کړې ده. د سریپل د نجونو د مسمومیت موضوع له دې کبله هم ډېر پام ځان ته اړولی چې له یوې نسبتا اوږدې مودې وروسته دا ډول پېښه کېږي. د طالبانو تر واک ته رسېدو وړاندې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په لسګونو ځله د ښوونځیو نجونې په ورته ډول مسمومې شوې او د دې کار مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه اخیست. د سټریټ ژورنال رسپانه وایي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د 2020 له اګست را په دې خوا چې طالبان واک ته رسېدلي، د ښځو او نجونو په اړه پرله پسې حکمونه صادرېږي او په هر یوه کې یو نوی محدودیت لګول کیږي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، ښځې بې محرمه سفر نشي کولی، حمامونو او پارکونو ته یې پرتک هم بندیز لګول شوی دی. د کاناډا ګلوب ان میل رسپانې هم دا موضوع راخیستې او د پیښې د څرنګوالي له تفصیله وروسته د ښځو خلاف د طالبانو قیوداتو ته اشاره کړې او په عین حال کې لیکلي چې دا پیښه وروسته له دې کیږي چې د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې په ورته ډول په ګڼ شمېر ښوونځیو کې نجونې زده کوونکې مسموم شوې.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشران د ډیورن په فرضي کرخه د نواپاس لاره د تګراتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل غواړي. دا لاره چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزی پښتونخوا له باجوړ، مومندو، پېښور او پاکستان سره نښلوي، له تیرو شلو کالو د پاکستان حکومت په دې پلمه بند کړی چې پر دې لاره مخالفان یا وسلوال کسان تګراتګ ونه کړي. خود کوزی پښتونخوا اوسیدونکو بیا وایي د لارې بندیدو سره یې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او دغه راز د ورونو قومونو ترمنځ راشدار شي هم پرې شوې ده. تفصیل له رهلا انوري او
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلو سیمو مشران وایي د ډیورن فرضي کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس، غاښي کنډو، بن شاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هر ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم ښادې کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. دوی دعوه کوي چې لارې یوازې د پښتنو د بېلوالي لپاره بندې شوې دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوی خانزی به په چمرکند کې جوړی شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي؟ دا مړی ژوندی منګه چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زمونږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روغ سړی دی، د کلي وطن نه چې ځي بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي، مسله دلته جوړه.
په وینا کې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونه، چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوی دی.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خورې کنه، وایي نواپاس کې کولاو کې بدامنی به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي رسادر سم یو پښتون را پرې نه ښودو. امر راغلی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک ولی دوکه کوي. ما خدای دا لار را کړې، دا لار پاکستان نه نه پاکستان جرنیلانو را کړې ده. نو چې خدای را کړې نو د خدای سره اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زمنګ نه بندي. نو شل کاله خدای دا لار بند کړه، ویل دا ډېر پاره چا راشي. لارم دی باندې کړه، تارونم دی راکو پم همن رانلې چې په کومه ورځ نه واپس برکړه، د حق ورځ نه بدم نه شروع ده.
مولوی خانزي بوویل چې څوک خوشالي جو که خفه کیږي، خو دوی به د نه واپس لاره پرانیږي.
ان شاء الله نه واپس به کولاو، که د چاخ زلخه او که بدی پدی باری که سو خوشحالیگی او که خپکیگی و دار دی وطن دا بادی لار دا دا قام پا مدبانی با انشالله دا کولاوو
دا کنر قومی مشران هموی دیورن کرسی لخپلورونو او کورانه و جلا کری او پاکستانی حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرخه د اغزنو سیمونو غزولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجی خان پاچا
زمونږ تاګ راتګ سره آزاد شي او مینه او خوت سره شپې تېرې کړو، یو بس سره تجارتونه شریک شي. زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او مړه ژوندې هم سره شریک وو، غم خادیان هم سره شریکې وي، زمونږ او جایدادونه هم سره شریک وو. تګ راتګ به مو د پخوانه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی، نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزې پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په ناوفات کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د ناوفات په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بند د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاد ستونزه درک کړې او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. البته خبری مسایل په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه میدان وردګ ولایت نه د نخې ولسوالۍ یم، د وکړه د کلي اوسېدونکی یم. مایي په هم د مایبینو په اړه باندې هېڅ وکړه او پروګرام نه خپروي او نه څوک پوښتنه کوي. مایبین در بازاره د ټول کاروبار ته وده ډېره خرابه ده. بعد د مایبینو په اړه باندې ماشور زر زر توجه وکړي چې کار وشي، چې خلک بېخي داسې دي چې هېڅ شی هم نشته. نور سرګاز نمبر ته توجه کوي ورته په دې ولایت کې میدان شاه
ایران کې د افغان ماجرینو وضعیت سخت نورین حالات کې ده. ماجرین یو خو کار نشته، یو د پوله کې چې طالب وسله والو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه. د افغان خلکو دلته ماجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده. که طالب وسله وال دي یا همسایه په توبې سره سم یو اصولو مراعات چوکاټ د خپل مشرانو ته د غوږ کېږي چې د افغانستان دلته 8 میلیونه ماجرین دلته وسیږي، باید د همسایه کشورونو سره باید وضعیت سم کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته شیخ زاهد ملحلم نوزاد سره. نوزاد ولسوالی انار چې و د جهانی شهرت لري هم دنیاوار په دې خبر دی چې نوزادی انار شانار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ کې اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلی بادان کې هم دا خود باغونه شته. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت یې موږ دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو د دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو سره چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 سلریوشت 201